السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي، خلانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیايي خدماتو کمزوري فعالیتونو د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا وروسته راځي، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبريالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
په تیرو دوونه کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخت اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي، په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیرا پورن خبر شوی چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر راتلونکو غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمنډو څخه داسې غوښتنه کړي او کنه. نیپال، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرون لومړۍ ورځ وه او نن دویم ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 122 رنزونو په ځواب کې افغان لوبغاړو پرون 40 منډې وکړې او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شهید دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځنی ختیځ او سیمه کې د ډلهیز وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پریږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې سولې زدي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کووید 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې مونډلی شي. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري. خو لاندې خبری برخه کې بداو اوري چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایی خدماتو پڅوالی د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري، یعنی 95% کې نور افغانان کافي ډوډۍ نه لري. بلورتا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمې په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وی زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې وطن له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لښ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لښ تر لښه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو چې تر ژمې مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ چې چیرته سمدستي هڅې ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 15 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستو تصویب کړي. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی چې چیرته سمدستي مرستي ونی شي پرالتون کې به میاشته کې په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمه تشي شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتونو لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه لدی پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستي نه دي شوي او دی وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا اندېښنې په داس حال کې دي چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې ده. ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یو هم د افغانستان د فولاد فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن اسمت الله وردک څخه به واورو چې د دې په باور ولې دا وضعیت منځته راغلی.
بخانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیارډونو ډالر باندې مرسته کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کړو، مستقلی بودیجې وي او بل اخره د ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوي حکومت پر اتاکس را بین المللی جامعه یا دنیا د خپل ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوه ملت دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي، او موږ د دو د واجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایه ته راوباسو، تجارت ته راوباسو، یا کارخانه پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوه مسئله دا ده. او دریمه مسئله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو خطر ته روان یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده، او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
چهار څوره زر چې کیدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامي امارات د دنیا سه یوې نتیجې و توافق ته ورسي، ملل متحد سه، د همسایګانو سه، د اسلامي ټولنې د هیوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپیژندل شي، او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزی چې به بیرون کړي د غونمو یو څه ناڅه استفاده وکړای شو، او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کومکونه جاری کو، آی ام اف د موږ سره کومک وکړو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی، او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره، او بغیر د غونمو خپل زیربنایي کارونه شروع کړو. اقتصادی پروژه لکه ټاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دي، دا ټول رات نشي په دوه پورې چې موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی، سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله ورداګو.
آزادی رادیو لوونه ترو
اوریدونکو، اوس هم لجمن سراسام وار رسیدي د سندرو ملمانه پروگرام ته. خو تر دې مخکې دا ورو چې د لویدیز چاپ او رسپانو تازه د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې غنو لویدیزو ورسپانو او رسنیو مطالب خبره کړې دي. ملټری ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کېږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په گاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټری ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري، او هغوی پرینش دي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیش کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول و. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی، او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دوه کلونو کې امریکا